السلام علیکم د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې د خبرونه چې سلام پښتونخوا نیمیږي ز منور شاه او زما همکار بشیر غواخ په پکې تاسو سره یو نن د نه ورځ او د جون د میاشتې 9 نیټه ده په سر کې په مقرید د سات تازه خبرونه ته د خبرونو سرټکی د بلوچستان صوبې د کورونو چارو وزیر ویلی دی چې په دې صوبه کې بدامنۍ کې بهرنۍ استخباراتي ادارې لاس لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. او د امریکا صدر باراک اوباما ویلي اعتماد لري چې اسلامي دولت وسلواله ډله به د عراق نه وویستل شي. او اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان صوبې د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د بیلابیلو وسلوال بریدونو سره تړاو لرونکي درې کسان یې نیولي دي. نوموړي پرون ناوخته په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل
جو تین لوگ ہم آپ کے سامنے یہاں پر ہم نے لائے ہیں یہ جن کا تعلق کلدم تنظیم
دغه کوم درې کسان چې موږ تاسو تر مخ سرګندو د دوی تعلق له کلدم تنظیم سره دی. دغه د یکشنبه په شپه زموږ پولیسو د استخباراتي ادارو په مرستې نیولې دي.
نو مولي تور ولګاوه چې د دې سوبې په بدامنۍ کې بهرنۍ او په خاص توګه د هند را استخباراتي اداره لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اتوار په ورځ وسلوالو کوټه کې د شیا مسلک 15,000 ګان وجلی وو. پاکستانی چارواکو پرون ناوخته په سلورم وارد شفقت حسین پانسی وزنډول. نوموړي ته دا سزا د یو 9 کلن ماشوم د وژنې په جرم کې ورکړل شوې ده. د دغه پیښې په وخت د عمر سوار لس کاله وو. د کراچۍ د مرکزي جیل یو چارواکي لیاقت کوسو وویل د پاکستان سپریم کورټ په داسې حال کې د دې ځنډ منظوري ورکړه چې د پانسی په عملي کېدلو کې یو 100 ګنټې وخت پاتې وو. سپریم کورټ په دې کیس کې په بیړنۍ توګه د اورېدنې لپاره د چیف جسټس په مشرۍ یو پینل ټاکلی دی. د شفقت حسین کورنۍ وکیلان وایي په هغه باندې په 14 کلنۍ کې د دغه قتل د منلو لپاره تشدد شوی دی. ټاکل شوې ده چې نن به وزیر اعظم میانواز شریف په 2 ورځني سفر تاجکستان ته ځي او هلته به د انساني ژوند لپاره د اوبو د اهمیت په اړه یو کانفرنس کې برخه اخلي. په دې کانفرنس کې به د 2015 کال نه تر 2015 کال پورې د اوبو په اړه د منصوبو د عملي کېدلو جاج اخیستل کېږي. نوموړي سره په دې سفر کې د اوبو او بجلی مرکزي وزیر خواجه آصف هم ملګری دی. نواز شریف به د خپل دې سفر پر مهال د تاجکستان د صدر ایمان علي رحمانوف سره هم لیده کاته کوي چې پکې به د توانایي په شمول په یو شمېر دوه اړخیزو معاملو خبرې اترې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې سباندې 12 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د دغه وزارت یو ویان دولت وزیري مشال ریډیو ته وویل په دغه عملیاتو کې چې د خالي د ورځې راهیسې شروع شوي افغان ځواکونو ته زیان نه دی وخته. وسلوالو طالبانو د خپلو ملګرو د وژنې یا زخمي کېدلو په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان یمګان ولسوالۍ د خالي په ورځ د دولت وسلوالو مخالفینو ته لاس ته ورغلی وه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جنسی تشدد د مخنیوي په اړه د ملګرو ملتونو استازي پرون وویل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې په عراق او شام کې د کم عمر کومې جنکۍ نیولې دي د غلامانو په بازار کې په ډیرو لږو پیسو آن تر دې چې د سیګرټو د یو ډبي په بیه هم خرڅوي. زینب بنګورا د 13 اپریل په میاشت کې د شام او عراق دوره کړې وه او د هغې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالو په ولقه کې د کم عمره جنکو په اړه یو پلان باندې کار کوي. د یادې وسلوالې ډلې سره د 3000 نه تر 5000 پورې جنکۍ ګیرې دي چې د بوګنوونکي جنسي تشدد سره مخ دي. د بهرني جنګیالو د برتي کولو لپاره د جنکو اغوا کول او ځان سره ساتل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ستراتیژي مهمه برخه ده. زینب بنګورا د فرانس خبری اجانس ای اف پی ته ویلي دا را زیاده وسلواله ډله د ځوانانو پام دې ته راړوي چې دوی سره ناواده کړي جنکۍ دي او د بهر نه ورغلي جنګیالي ورسره ودونه کولی شي. نوموړی زیاتوي چې پیغلې جنکۍ د سیګرټ د یو ډبي نه نیولې تر 100 ډالرو پورې خرڅېږي او بیا ځنې پکې په زرګونو ډالرو هم خرڅې شوي دي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلی اعتماد لري چې اسلامي دولت وسلواله ډله به د عراق نه وویستل شي، خو نوموړي دا ومنله چې یادې وسلواله ډلې خلاف جګړه کې ځینې ناکامۍ هم مخې ته راغلي دي. پرون په جرمني کې د نړۍ د اوو سترو اقتصادي قوتونو یعنی جی 7 د غونډې پر مهال د عراق د وزیر اعظم حیدر علي بادی سره د ملاقات نه پس اوباما وویل چې هیواد به یې د عراقي ځواکونو د تربیت او پوځي مرستو سلسله کې اضافه ته دوام ورکړي، خو نوموړي زیاته کړه چې یوازې د تربیت په زیاتولو به مسله حل نشي بلکې عراقي ځواکونو کې د برتۍ زیاتولو په خاص توګه د هیواد سنی مسلکه خلکو د شاملولو ضرورت دی، ځکه چې دا مهال د برتۍ نه زیات د تربیت کار روان دی. او وروستی خبر دا چې صدر باراک اوباما پرون د روس په صدر ولادیمیر پوتین تور پورې کړ چې د شوروي امپراتورۍ د بریا بیا پیدا کولو لپاره د بیکاره هڅو په ترڅ کې یې د روس اقتصاد د تباهۍ سر مخ کړی دی. د جرمني په بویریا کې د نړۍ د اوو سترو اقتصادي هیوادونو یعنی جی 7 د سرمشریزې نه پس اوباما یوې خبري غونډې ته وویل چې د پوتین له وجې د روس خلک ربړول کېږي، ځکه چې د کرایمیا د نیولو نه پس نوموړی د سترو اقتصادي قوتونو د دې ډلې نه بهر شوی دی او په دې اوسنۍ غونډه کې هم ګډون نه و کړی. صدر اوباما زیاته کړه چې دوی په دې وروستیو کې وکتل چې روسي ځواکونو د یوکرین په ختیځه برخه کې د دغه هیواد د خپلواکۍ او ځمکني سالمیت خلاف ورزیو ته دوام ورکړی دی. نوموړي وویل روس د اقتصادي مشکلاتو ښکار دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخیم تاسو په سلام پښتونخوا غړی کې هرکلی کوم. نن د جون د میاشتې نهم تاریخ دی، د سه شنبې یا نهې ورځ ده او په دې غړی کې به تاسو د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورئ. په کوټه کې درې مطلوب مشکوک ترهګر نیول شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت نن په تیرو بلدیتی ټاکنو کې د شوو درغلیو د تورونو او تنقیدونو وروسته ټول ګوندیز کانفرنس راغوښتی دی، خو د اپوزیشن ګوند جماعت اسلامي فی یو غړی وای
فلسطین حکومت سے کم دے نو بیا دوبارہ الیکشن ہم کئی نو ردی بس گارنٹی کے دا حکومت پا داندلی نہ کئی سے طریقے اتحاد اپوزیشن جماعتوں پتے کے شمولیت نے انکار کرے.
پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي د تیر کال په نسبت کمی شوې ده. د پولیو د لاسه مزور شوې حسین احمد وای
زما په وخت کې د پولیو د کیمیا ماستر په هم باندې نو یو ښه روح پرې او ماخه مګر دې شو ما پولیو ویکسین په د بچو ته ورکې ای بل حسین احمد پیغام شي په ماشر کې مازورا.
خیبر پختونخوا کې بلدیتی انتخاباتو کې کامیاب شوی د عوامي نېشنل ګوند غړي وای د پښتنو کلتور او ژبې لپاره ځانګړی کار کوي.
کوم چې زمونږ د پښتو کلچر او تپې وي هغه سندرې وي ادبي محفلونه وو هغه بالکل ختم شوي دي. د پښتنو چې کوم روایت دي هغه مونږ بالکل نه پرېږدو. دا زمونږ د پر یو غټ چیلنج دی. انشاءالله دا سرته رسو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره. اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن تاجکستان ته ځي. د پاکستاني چارواکو په خبره نوموړی به هلته د تاجک ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره په مختلفو دوه اړخیزو مسلو خبرې کوي. زموږ همکار احمدالله له اسلام آباد موږ سره د ټلیفون په کرښه دی، هغه سره خبرې کوي. احمدالله سړی مشي او که د دې سفر په اړه راته ووایي چې وزیر اعظم روان شوی دی په سفر او که نه روانېږي به.
بالکل بشیر خدای دی وبخا او لوبه خدا چې وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی هغه په دوه ورځنی سفر باندې تاجکستان دوشنبه ته رسیدلې دی او هغه ته د تاجکستان چې کوم چارواکي دی هغه د وزیر اعظم نواز شریف تود هرکلی وکړلو. خو اوس نه لګ شي وړاندې چې کله د وزیر اعظم هاوس کې یو چارواکي سره زمونږ خبرې وشول د هغه د وینا تر مخه چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د تاجکستان وزیر اعظم قاهر رسول زاده ورکړې ده او وزیر اعظم به د خپل دورې پر مهال د تاجکستان صدر امام علي رحمان سره ملاقات ملاقات کوي چې پکې به ورسره د توانایي د اوبو برېښنا او د مواصلاتو په دوه اړخیزه مرستو خیالاتو چې کوم دی څرګندونه کولی شي. دې نه علاوه دواړه چارواکي چې کوم دی هغه به سیمه ییزو چارو هم د خیالاتو څرګندونه کوي. او په وزیر اعظم سره په دې ډله کې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه محمد آصف نه علاوه طارق فاطمی هم چې کوم دی هغه ورسره په دې کې دی. خو بلخوا د خارجه دفتر لخوا چې کوم بیان جاری شوی د هغې تر مخه وزیر اعظم به نن د کوم چې په تاجکستان کې کانفرنس کېدونکی دی د ژوند لپاره اوبه د دغې سرخط لاندې چې کوم دغه دی هغه به په دې کانفرنس کې ګډون کوي چې پکې به د ملګري ملتونو عمومي اسمبلۍ قراردادونو له مخې تاجکستان کې کېږي. او کانفرنس کې به یو شمیر د نورو هیوادونو چې کوم استازي دي هغه هم په دې کې ګډون کوي. دغه شان د ملګري ملتونو چې کوم مشر دی هغه به هم په دې کې وي. او دې نه علاوه د کانفرنس مات څنګه مخکې ویل چې ژوند لپاره اوبه په دې حواله سره به د 2015 نو اخر تر 15 پورې کوم دا یو لسیزه ده په دې حواله سره به خبرې اترې کوي.
صحیح شو. ډیره مننه ډیره مهرباني احمد الله کور دې ودان خوشاله اوسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او له احمد الله مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان په دوره دی او هغه هلته رسیدل.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو که له یوې خوا پرون کوټه کې شیعه هزارو د خپل 50 کسانو د وژل کېدو وروسته احتجاج کړی، نو له بلې خوا د بلوچستان چارواکي وایي چې د دو مشکوکو نورو ترهګرو تر څنګ هغه سړی هم نیولی چې تیر کال یې د هوایي امنیتي ځواکونو په خالد ایربیس یا هوایي میدان حمله کې لاس درلود. پرون مازدیګر ناوخته د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي د تیر په شان یو ځل بیا د هندوستان جاسوسي ادارې تورنې کړې چې دغه صوبه کې بې امني جوړی. دا په داسې حال کې ده چې د هند مطبوعاتو د خپل وزیر اعظم نریندر مودي د بنگلادیش د روسی سفر په مهال هغه خبر راخستی چې پاکستان یې د ترهګرو د ملاتړ لپاره تورن کړی دی. پاړې د نیاز مساخیل رپورټ اورو.
د بلوچستان د کورونا چارو محکمې وزیر سرفراز بوکټي د دوشنبه په ورځ ناوخته خبری کانفرنس کې درې نیول سوي کسان د رسنیو تر مخ څرګند کړ او ادعا یې وکړه چې دا د ناقانونه ګرځول سوي تنظیم وسلوال دی. البته ده د هغه تنظیم نوم په ګوته نه کړ. د ده په خبره دغه وسلوال په بیلابیلو بریدونو کې لاس لري. سرفراز بوکټي په دغه موقع زیاته کړه
جو تین لوگ ہم آپ کے سامنے یہاں پر ہم نے لائے ہیں یہ جن کا تعلق کلدم تنظیم
دغه کوم درې کسان چې موږ ساسو تر مخ سرګندو د دوی تعلق له کلدم تنظیم سره دی. دغه د یک شنبه پښپاز زموږ پولیسو د استخباراتي ادارو په مرستي نیولې دي.
پولیس نے انټیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے ان کو گرفتار کیا ہے.
بلخوا د دوشنبه په مازیګر ناوخته د یکشنبه د ورځې 15 وزل سوي هزارګان خاورو ته لسپارلو وروسته پر علمدار سړک د یکچیتی کونسل له اړخه یو احتجاجي غونډه وسوه. په دغه موقع یو هزاره مصر طاهر هزاره وویل د دغې مځکې هر انچ د بېګنا کسانو په وینو سور دی. موږ د سخت ظلم ښکار سوي یو. حال دا دی چې په موږ هدرې یا قبرستانونه آباد سول او آبادیانې مو ورانې سوې، په معاشي توګه مفلوج سولو، او نن په موږ کې داسې یو څوک یا کور نسته د کوم چې یو نه یو کس بېګنا نه یې وزل سوی. یاد دیوی د یکشنبه په ورځ ناوخته د بلوچستان په کوټه کې 15 هزارګان او وروسته په مظاهرو کې یو پښتون څوکیدار وزل سوی وو.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. دا خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو اوریدلی شئ. او اوس یو بل رپورټ ته ورځو. نن د خیبر پختونخوا صوبایي حکمران ګوند حکومت د تحریک انصاف په مشرۍ د حکمران ګوند حکومت یو غونډه راغوښتې ده. په دې کې دوی ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي، او دا ګوند د ټولګوندیزه غونډه یې تر هغې وروسته راغوښتې چې پر دوی باندې د مئی په دیرشم شو بل دیتی ټاکنو کې د درغلیو له وجې تنقیدونه وشول او دریو ګوندونو چې په هغې کې پیپلز ګوند او عوامي نېشنل پارټي او جماعت علما اسلام فی ډله شامل دي دا اعلان وکړو چې د تحریک انصاف د حکومت د ختمولو لپاره به مظاهره کوي او له دوی یې د استعفا غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه د خالد خان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا حکومت د دیرشم مئی مقامی حکومتونو ټاکنو کې دا درغلو په ضد د نهې په ورځ ټول ګوندیز غونډه رابللې ده چې د صوبایي وزیر شاه فرمان په وینا ټول سیاسي ګوندونو ته یې پکې د شرکت بلنه ورکړې ده. دا ګل په ورځ یو خبري غونډې ته د وینا په مهال صوبایي وزیر شاه فرمان وویل چې مقامی حکومتونو ټاکنو کې د دوی ګوند ته د ټول نه زیات نقصان شوی دی او که چېرې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې په صوبه کې دی یو ځل بیا دغه ټاکنې نو د دوی حکومت دیتا تیار دی.
مونږ ری الیکشن ته تیار یو، مونږ ری پولینګ ته تیار یو، مونږ جان انویسټیګیشن ته تیار یو. مونږ که څوک الیکشن کمیشن سره فیصلو کی مونږ هغه چیلنج کوو بنا مونږ چې په هر طریقه باندې خو صرف خبره دادا چې کدی نه مخ کې سیاسي حکومتونو دا ایکسرسایز کوله ک خلکو له دا حق ور کوله ک لوکل باډیز مخ کې شوی یا کوله نن به دا مسله نه و.
شاه فرمان زیاته کړه چې د مخالف ګوندونو دغه یو غوښتنه چې پښتونخوا حکومت د ټاکنو نه وړاندې مستعفی شي هیڅ جواز نه لري، ځکه چې ټاکنې کول د صوبایي حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن ذمہواری وه. خو بیا درې ګوندیز اتحادیې عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام د صوبایي حکومت لخوا رابلل شوي دغه ټول ګوندیز غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی او د جمعیت علما اسلام صوبایي سر سکتر مولانا شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په لسم جون د دوی احتجاج کمزور کول غواړي نو ځکه یې دغه یو ګام پورته کړی دی.
مونږ دا خبره کوو چې کچر فرستا حکومت چې کم دی نو بیا دوباره الیکشن هم کوي نو د دې بس ګارنټي چې دا حکومت په یعنی داملی نه کوي. دیکھ رہے پی سی خدا سے خبر ہے جو قومی دا سے مسئلہ ہی تدارے سے حل رہا سل پکاری دا پخالص داملی دا داملی اس خلم نی اور دا پا بنیتے باندے دینا دا جمعیت علماء اسلام سے پری کے اتحاد اپوزیشن جماعتونا دا چې کم دی نو پتے کے دشم
دایا دونی دا چې دیرشم مئی مقامی حکومتونو ټاکنو د شیډول مطابق ټول ضلعي ریټرننګ افسرانو به په اووم جون سرکاري نتیجې انتخابي کمیشن ته ورکول او خو د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا په اصلي رشتلو کې دوی ته د دوو ضلعو نه دغه نتیجې ملو شوي دي کوم چې به اوس دوی په دولسم جون اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو، د صحت نړیواله اداره یا ډبلیو ایچ او وایي چې په پاکستان کې د تیر کال په نسبت د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو په ناروغۍ کې شاوخوا 80% کمی راغلی دی. دوی د دې وجه د پولیو ویکسینو د کمپاین ښه کېدل او همداراز د روغتیایي کارکوونکو لخوا هلې ځلې ښودلې دي. پاړې د انیسا اجمل رپورټ.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او چارواکي وایي په پاکستان کې د تیر کال پرتله سخت کال د پولیو په ناروغۍ کې کمی راغلی دی. د ډبلیو ایچ او د پولیو د څانګې یو مشر ډاکټر زبیر مفتی وایي چې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو د ناروغۍ څخه د پاسه 80 کیسونه رپورټ شوي وو او سخت کال په هم دومره موده کې شاوخوا 40 کیسونه مخې ته راغلي دي.
په پولیو کې کمی ضرور راغلی دی او بنیادی وجه یې دا دی چې د پاکستان د حکومت تر مخه په زیاتره هغو سیمو لکه وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې هم ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوي دي چې ورته به د ویکسینو رسایي ممکنه نه وه. کراچۍ او پېښور کې هم سلک شان د پولیو پر ضد د کمپاینونو کولو کې بهتري راغلې ده.
په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو د ناروغانو شمیره تر 300 زیاته شوې وه چې د صحت د چارواکو تر مخه دا په دغه هیواد کې د 1998 کال وروستو یو ریکارډ شمیره وه. له سوات سره تعلق لرونکي ډاکټر حسین احمد چې د پولیو ناروغۍ وهلې دی او دا مهال د معذوره ماشومانو لپاره د سلوټ فار سپیشل پرسنس په نامه یوه اداره هم چلوي وایي چې د پولیو له وجې په ژوند کې د لوړو زده کړو په څیر ډېر ارمانونه نه دي پوره شوي.
وظیفه خپل کلینیک کې د سپیشل پرسن چې کوم دی سټیټک میډیسن باندې دا غي ټریټمنټ کوم نو که فرض کما ته او زما په وخت کې د فوجو د سیمې ما چې په ټایم باندې نو زه خو روز سره ما خبر ګرځېدل شم فوجو ویکسین چې کوم دی دا تاسو خپل بچو ته ورکي او سوچي دا غي په لار کې هر دغه هغه نرغي چې الله درځه لپاره چې بل حسین احمد پیغام شي په معاشره کې معذوره.
طالبانو په 2000 کال کې په سوات او په 2012 کال کې په وزیرستان کې د پولیو په څاڅکو بندیز اعلان کړی و. په پاکستان کې د پولیو په کارکونکو په وار وار بریدونه هم شوي دي چې پکې ګڼو کارکونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پولیو د ناروغۍ پر ضد یو کارکونکي ډاکټر عبدالجمیل وایي باید د پاکستان حکومت د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مهمونو سره سره د څښاک اوبو د ختمولو د نکاسۍ او صفایي نظام او د پولیو د کارکونکو امنیت سم کړي.
ماحول کی پروتھی خاص کر کے سمجھے کہ اوپو نکاسین بھی یا چرچ کے واش روم بندوبست نہیں یا یاد صفائی بندوبست نہیں اجا ابو کے دا ڈیر جاتی پگند ابو کے دا ڈیر جاتی تو اس پتا سے حالاتوں کی پچاس تھا سلو ماشومان کې سلو ماشومان ته د پولیو څاڅکی ورسی نو هلته چونکې په نن چاکتر چل کې دا جرسومه موجوده ده نو بیا لیک
د ڈبلیو ایچ او چارواکی محمد زبیر مفتی وایي په پاکستان کې سخت کل د پولیو په کیسونو کې کمی لیدل کیږي خو د پولیو پرنس کې پر رښتیا توګه د کمی راتللو په اړه به د روان کال په اخره کې معلومیږي.
د پولیو کیسونه هسه هم په یخنۍ کې کمیږي ځکه چې د پولیو د وایرس بل ته د منتقل کېدلو صلاحیت د دسمبر نه تر اپریل میاشتو پورې کم شي خو د ګرمۍ په موسم کې دا بیا زیات شي. بل دا چې کله هم یو جراثیم په یو ځای په ډیرو خلکو حمله وکړي نو د څه وخت لپاره د هغه جراثیم د حملې کولو صلاحیت کمزورې شي نو دا به د ګرمۍ د موسم وروسته معلومیږي چې رښتیا یا هم په پاکستان کې د پولیو وایرس کم شوی دی او کنا.
تیر میاشت د صحت نړیوالې کمیټې یا IHR په خپل ریپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی نو باید چې دا هیواد د راتلونکو درې میاشتو لپاره هم نورو هیوادونو ته د سفر کوونکو لپاره د پولیو څاڅکو ورکولو عمل جاری وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پختونخوا په بلدیتی ټاکنو کې د عوامي نېشنل ګوند بریلی شوی کسان وایي چې په خپل سیمه کې بعد نورو کارونو ترڅنګ د پښتو ژبې او کلتور د ودی او ځوانانو لپاره د لوبو یا سپورتس میلو جوړولو ته ځانګړی پام کوي. دوی کې ځینو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دې وروستیو کې د بې امنۍ ولوجې پښتانه هغومره ادبي او کلتوري میلې او پروګرامونه نه کوي چې د دوی په خبره بحالول یې ډېر ضروري دي. هارون باچا پی رپورټ لري. د خیبر پختونخوا د مئی د 1.5 په بلدیتی انتخاباتو کې عوامي نېشنل پارټۍ د تحصیل او ضلع کونسلونو د پام وړ څوکۍ ګټلې دي. د یاد ګوند کونسلران هیله ښیي چې د ځایي حکومتونو په وجود کې له راتلو سره سم به هغوی د کلتوري پروګرامونو لپاره خپل پلانونه عملي کول شروع کړي. د 400 د رزل دویم یونین کونسل نه د ضلع کونسل لپاره کامیاب شوه. د عوامي نېشنل ګوند غړی هارون خان وردګ وایي پارټي پر دې کېده دا چې د پښتني کلتور د ژوندۍ ساتلو او غیته د ودی ورکولو لپاره باید کار وشي. د نوموړي په خبره دوی په پام کې لري چې د یو ځانګړي پروګرام له لارې د سیمې د سکولونو ماشومانو ته د پښتنو وطلانو د ژوند او د هغوی د زیار په اړه معلومات ورکړي.
کوم چې زمونږ د پښتو کلچر ټپه وي هغه سندرې وي ادبي محفلونه هغه بالکل ختم شوي دي. موږ یو سیکولر جماعت یو مذهب سره هم ختنګ ولاړ دي خو د پښتنو چې کوم روایت دي هغه موږ بالکل نه پرېږدو. دا زمونږ د پاره یو غټ چیلنج دی. انشاءالله انشاءالله دا سر ته رسو. موږ په څونو پروګرامونو داسې وکړل ادبي او لکه کوم د پښتو کلچر کې واپس د نوې نسل ته ورسو. څومره ماشومان الکان او بچي چې کوم دي تخصص ثقافت نه موږ په سکولونو کې هم خبر کړو.
د سوابه د پنچپیر کلی نه د تحصیل کونسل لپاره منتخب شوی د عوامي نیشنل ګوند غړی ګوهر خان وایي له خپلو اتحادي ملګرو سره چې د جمعیت علما اسلام فیډلې غړي هم پکې شامل دي په سلام مشوره باندې د ښکلي هنرونو د زده کړې یو مرکز جوړولو لپاره کار کوي.
حکومت جوړ شي مونږ یو فورم جوړو او کېدای شي مونږ میوزیک هال او د هغې لپاره د ټریننګ لکه څنګه چې کالجونو کې د میوزیک پیریډ وي نو زمونږ دا دغه هغې چې به انشاءالله مونږ دغه سیزونه ارینج کوو. مونږ سره خو دا یو یووالی ده خو خیر مونږ به په دې رضا کوو او لیکې څه داسې د پاشا یا څه دغه سوال خو نشته که نه مونږ خو صرف د پښتنو د کلتور او د دې دپاره به کار کوو.
گوهر خان زیاتوی په سوابای کې د سپورتي لوبو په تیره د سیمې د روایتي لوبو د پرمختګ لپاره هلو ځلو ته یې په خپل کاري ایجنډا کې مهم ځای ورکړی دی.
زبر سپورت په حواله سپورت کمیټه جوړو هغه ټیمونه به رجسټرډ کوو او هغه رجسټرډ ټیمونه به انشاءالله بیا موږ نور ډسټرکونو ته مقابلې لپاره لیږو. که کرکټ شو فوټبال شو نور زموږ دلته کې چې کوم کامی لګېږي مخه شوه کوډه شوه نو دې لپاره به انشاءالله موږ خامخا ډېر کار کوو.
د مردان د معیار کلی حمایت معیار چې د تعلق هم له عوامي نیشنل ګوند سره دی او د یادې ضلع ناظم پاتې شوی وایي ځایي حکومتونه د کلتوري پروګرامونو د ځوانانو مثبتو سرګرمایو ته د جلبولو په برخه کې ډېر څه کولی شي.
نور کلتوری دا گیم سیکر دی لکه زمو مخه یو گیم دی لکه ډیر مشهور دی زور گیم او دی لبا کې دا موږ ټول خلک به سپورټ کول مونږه او دا شان سندرغالو لپاره پورې مونږه کار کوو او ایسان به هیلپ کوو پدې کې ډیر زیات گونجایشي چلی دا لیول باندې خلک سپورټ کوي دا پروګرامونه مخ وړاندې کوي.
حمایت معیار چې د مردان د ضلع ناظم څوکۍ ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي د سیمې امنیتي ستونزو ته په اشاره وایي چې که د ځایي حکومتونو مشرتابه له داسې خلکو جوړوي چې پر پښتو او پښتونواله مین وي نو په خبره یې چې کلتوري کارونه به پر مخ ځي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدم کو تاسو سلام پښتونخوا غړی او راځي د جاوید امرخیل په غکی وسندرور اوریدون کو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د خبرونه نیمه کې او نه نیمه بجې شوې لمن اور شاده خبرونه لنډیز اورو.
د بلوچستان صوبې د کورونو چارو وزیر سرفراز بوګټي ویلي چې د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې درې کسان یې نیولي. نوموړي پرون ناوخته په کوټه کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د دې صوبې په بادامنۍ کې بهرنۍ او په خاص توګه د هند استخباراتي اداره را لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې د تېر اتوار په ورځ وسلوالو کوټه کې د شیا مسلک 15,000 ګان وژلي وو. ټاکل شوی چې نن به وزیر اعظم میاں نواز شریف په دو ورځني سفر تاجکستان ته ځي او هلته به د انساني ژوند لپاره د اوبو د اهمیت په اړه یو کانفرنس کې برخه اخلي. په دې کانفرنس کې به د 2015 کال نه تر 2015 کال پورې د اوبو په اړه د منصوبو د عملي کېدلو جاج اخیستل کیږي. نوموړی به د تاجکستان د صدر امام علي رحمانوف سره ملاقات او په دوه اړخیزو معاملو خبرې اترې کوي. پاکستانی چارواکو پرون ناوخته په سلورم وار د شفقت حسین پانسی وزنډوله. نوموړي ته دا سزا د یو اوکلن ماشوم د وژنې په جرم کې ورکړل شوې ده. د دغه پیښې په وخت د عمر 14 کاله وو. د کراچۍ د مرکزی جیل چارواکي وای د پاکستان سپریم کورټ په داسې حال کې د دې ځنډ منځوري ورکړه چې د پانسی په عملی کېدلو کې یو څو غنټې وخت پاتې وو. د افغانستان د دفاع وزارت وای د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرتنی ولول لپاره په پوځي عملیاتو کې سباندې 12 وسلوال وجل شوی او ګنشمیر زخمیان دي. د یاد وزارت یو بیان دولت وزیر مشال لريو ته ویلي په دغه عملیاتو کې چې د خالد ورځي راهیسې شروع شوی افغان ځواکونو ته زیان نه رسیدلی. وسلوالو طالبانو د خپل ملګرو د مرګ جوړ لپاره سندې ویلي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي اعتماد لري چې د اسلامي دولت وسلواله ډله به د عراق نه وستل شي. خو نوموړي دا ومنله چې د یادې وسلواله ډلې خلاف جګړه کې ځینې ناکامۍ هم مخې ته راغلي. پرون په جرمني کې د عراق د وزیر اعظم حیدر علي بادي سره د ملاقات نه پس اوباما ویل چې هیواد به یې د عراقي ځواکونو د تربیت او پوځي مرستو سلسله ته دوام ورکړي. او د جنسي تشدد د مخنیوي په اړه د ملګرو ملتونو استاد زینب بنګورا پرون ویلي د اسلامي دولت وسلواله ډلې چې په عراق او شام کې د کوم رج کمیجن نیولی د غلامانو په بازار کې په ډیرو لږو پیسو خرڅوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو له پاکستانه د پاکستان د نننۍ وزینو ورځپاڼو د اداري غټ کې درو اوري.
اج رسپان خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې د مقامی انتخاباتو په موقع د مبینه د هندلې او بد انتظامۍ د شکایتو جاج اخستو او په دې لړ کې فیصله قبول لپاره صوبایي حکومت یو ټولګوندیز کانفرنس نن رابللې دي. ادارې وایي په ملک کې اهم فیصلو باندې ټولګوندیز کانفرنسونه شوي دي. خیبر پښتونخوا کې مسلې اتفاق سره په هوارولو روایت پخوانی دي. خو دې لپاره ضروری ده چې د یو بل موقف اورېدو لپاره په رویو کې نرموالی راوستي شي. مشرق رسپان خپل ادارې کې لیکي الیکشن کمیشن ته د خیبر پښتونخوا درې ضلعو کې د دندلیانو ثبوت ترلاسه شوی دی چې پکې نوخار، کرک او چرسده ده. دا جن په ځینې ضلعو کې ضلع ریټرنینګ افسرانو خلاف هم الیکشن کمیشن ته ثبوتونه میلاو شوي دي او د دوی خلاف تحقیقات به خپله الیکشن کمیشن کوي. ادارې مخکې لیکي په مقامی انتخاباتو کې د دندلۍ او بد انتظامۍ وجه د الیکشن عملی ته د تحفظ کموالی هم و. چرته پورې چې د مطبوعاتو رسایي وه نو د هغې مطابق هلته غیر متعلقه خلکو لخوا عمله پریشانه کړې شوې ده. د ادارې په وینا پکار ده چې د ټولو مخکې انتظامي معاملو جاج خصیشی او کمی پیخ چې د رسمن خان کرک چرتده او نوخر کې وشوي دا غي کتنه هم پکار ده. ادارې اخیر کلی کې خبداوی چې صرف عمله کې سروار او نه ګڼل شي بلکې انتخابی عمل کې شاملې د ټولو محکمو کارکردګي کومک ادم تعاون او خپل فرض کې د غفلت غوندې امور او تحقیقات دی وکړي شي او ذمہواران ته د سزاګانې ورکړي شي. ایکسپرس پرسپان خپل ادارې کلی کې د سن په 7 سیمه کې عظیم صوفي بزرګ د حضرت لال شهباز کلندر سرانه اورس په موقع د سخت ګرمۍ له وجې په دوه ورځو کې شل پاکستان مړ شوی دی. ادارې لیکي د پاکستان مختلفو ښارونو کې د اولیاء کرامو په مزارونو په لکونو عقیدتمن حاضري ورکوي. خو د سهولیاتو نشوالی او ناموافق موسم له وجې زیارت کوونکو د مرګ پیښې د تشویش وړ دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اوریدونکو ټایمز روزپاڼه لیکي چې دا وخت د افغانستان امنیتي ځواکونه د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دي، ځکه چې اوس د هیواد د امنیت ټول ذمهوري پر دوی ده. بلخوا نېشنل انټرسټ مجلې لیکلي چې اوس باید ایران او امریکا د تهران د اټمي پروګرام په اړه د یو بل ګټو ته ځای ورکړي او بنیادي اختلافات لرې کولو لپاره تیار شي. د دوړو مقالو مهم ټکي درته فرخنده اسد وایي.
د برتانی ټایمز ورځپاڼه لیکي د 2000 لومړي کال نه راپدې خوا په لومړي ځل د افغان امنیتي عسکرو سره د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې امریکایي او نړیوال عسکر نه دي ملګري، او دا هغه وجه ده چې په افغان عسکرو د پخوا په مقابل کې اوس زیاته ذمهواري راځي. د وسلوالو خلاف اوس د امنیتي عسکرو تر څنګ ځایي ملیشا هم جنګیږي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو رپورټ کې وایي ملیشا ځوانان د نورو امنیتي عسکرو په مقابل کې زیات په نښه کیږي. په افغانستان کې دغه ملیشو ته محلی پولیس ویل کیږي چې دا وخت یې 3000 شمیره خودل کیږي. په دغو کې په کلو کې خلکو ته وسله ورکړل شوې ده او خلک په خپل سر د خپلو سیمو او کورونو حفاظت کوي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ وایي دغه یونټ جوړول اسان کار دی، خو دغه خطرناک هم ثابتېدای شي. د دغه رپورټ لیکوال ګرام سمیت بیا وایي داسې فکر کیږي چې د افغانستان په شپږو شمالي ولایتونو کې د جنگ سالارانو کنټرول لاندې دغه ملیشا یو ځل بیا فعال کیږي. کندز کې د محلي پولیسو لخوا د خلکو سره د شوو زیاتیو خلاف یو غبرګون مخې ته راغلی. په کندز کې د محلي پولیسو لخوا د خلکو سره د شوو زیاتیو خلاف یو غبرګون مخې ته راغی او داسې پیښې بیا طالبانو ته لارې هواروي. په کابل کې یو څېړونکی جاوید کوهستانی وایي په حاضر وخت کې دغه ملیشا د حکومت سره مرسته کوي، خو په اوږدو کې دغه بیا د حکومت لپاره یو دردسر هم جوړېدای شي. په دغه هیواد کې د تیر کال په نسبت سږ کال امنیتي وضع خراب ده. بلخوا انټرنیشنل انټرسټ مجله لیکي امریکا پر ځای د دې چې د ایران سره یې په لانجمن اټمي پروګرام د خبرو مشري کړی وي، یورپي یونین ته اول چې باید دغه خبرو مشري وکړي، او دا ځکه چې برتانیا، فرانس او جرمني د 2003 کال نه د ایران سره د خبرو لپاره کار کوي. دغه درو واړو هیوادونو په دې اړه چین، روس او امریکا سره خبرې پیل کړې. له دغې وروسته په ایران بندیزونه هم ولګېدل، او دا هم د دغه خبرو نتیجه ده چې ایران سره نړیوال هیوادونه غواړي اوس یوې لوزنامې ته ورسیږي. مجله لیکي اوس باید ایران او امریکا په درو خبرو کار وکړي. لومړی د یو بل لویو ګټو ته ځای ورکړي، د بنیادي اختلافاتو لرې کولو ته تیار شي، او د اټمي پروګرام دغه مسله سیاسي نه کړي.
پام کوه، جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخرستی ماناو
حلی کچی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریتی اس تر اخلو بخون
گرانو آوریدون کو دادین مخا چی مری سیر نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیا پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال لډیو ته غوږی او پام کوا او نيزه تنزیه خبرونه تاسو نن له مشال لډیو اوریدل شو به په تکراری توګه باندې بلکې په بل واري باندې تاسو په جمعې په ورځ باندې هم اوریدل شي. لکه زموږ د نورو خبرونو په شان د دې خبرونې په اړه هم تاسو موږ ته خپل نظر راکوي شي او راته ویل شي چې موږ یې څنګه خېکو. سلام پښتونخوا غړې د راځي د رویا دوست په غکی وسندر وره
د وسکار کبي براش د هجران په تور شو کې د وسکار کبي براش د هجران په تور شو کې د جهان دی حسرتونا د جهان دی حسرتونا د دردمن
Thank you.
جهان دی حسرتونا د جهان دی حسرتونا د درد مند پاسینو کې د وسکا کبي براشا د هجران په زور شپو کې جهان دی حسرتونا د درد مند پاسینو کې د وسکا کبي براشا د هجران په زور شپو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د فرانس یو ځوان مراد بنشی علی چې له القاعده سره پخوا ملګری او په یورپ کې ځوانان د ترهګرو لاسو ته له لوېدو څخه ژغوري. نوموړي ځوانان ته خپلې تجربې او تکالیف بیانوي او هغوی په دې پوهوي چې وسلوال څرنګه ځوانان ځان ته اړوي. په دې اړه ای پی خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی دی چې اسرارالعالم مومند یې درته غټ ټکی وایي.
د ای پی خبری ایجنس په ریپورت کې راغلی دی د فرانس یو ځوان مراد بنشی علی چې القاعده تربیه کړ او د ګوانتانامو او فرانس په جیلونو کې یې قید تیر کړی، اوس په یورپ کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ خلاف کمپین چلوي. نوموړی ځوانانو ته خپلې کیسې کوي او هغوی پر دې پوهه کوي چې څرنګه ترهګر ځوانان ځان ته راړوي. مراد بنشی علی په فرانس، بلجیم او سویزرلینډ کې له ځوانانو سره کم از کم یو وارې په اونۍ کې غونډه کوي او هغوی ته په عراق او شام کې د داعش په ګډون د نورو وسلوالو ډلو په اړه سم او کره معلومات ورکوي او هڅه کوي چې وسلوالې ډلې چیرې دغه ځوانان دوکه نه کړي. بنشی علی خبري اژانس ته وویل چې وسلوالو ډلو یو شمېر ماشومانو ته هم رسایي کړې ده او هغوی یې دوکه کړي دي. علی وایي ماشومان هم د ده اورېدو ته ورځي، خدا هڅه کوي چې ماشومان پر دې پوهه کړي چې څرنګه ځان د وسلوالو له پروپیګنډو وژغوري. مراد بنشی علی د افغانستان په کندهار کې د القاعده په یو کیمپ کې د خپلې تربیې پړوایي د ورځې به یې ډېر سخت بدني مشقتونه کول او د اصلي د استعمالولو تربیه به یې ترلاسه کوله او دارنګ بیا په مقام کې د پروپیګنډو لپاره د ویډیوګانو جوړول او خپرول د کار وو. نوموړی وایي دغه ډلې به داسې طریقه کار خپلولو چې ځوانان به حصه کړي. مراد وایي د 11 ستمبر د ترهګریز بریدونو وروستو چې کله امریکې په افغانستان کې د طالبانو رژیم وړنګولو، نو هغه د غرونو د لارې پاکستان ته مخه وکړه. نوموړی وایي هغه غوښتل چې امریکایي پوځونه هغه ونیسي او همهغسې وشو. د ده په خبره له دې وروستو هغه په کیوبا کې د ګوانتانامو جیل ته ولېږدول شو. خدا وایي هغه ترهګر نه دی ځکه چې کله یې هم په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. مراد بنشی علی وایي هغه د ګوانتانامو جیل دننه په یو وړه پنجره کې 2.5 کاله تیر کړل. علی د امریکا حکومت خلاف پر دې مقدمه درج کړه چې دا یې په تنهایی کې ساتلې او تشدد یې پرې کړی. په رپورت کې راغلی دی که څه هم اروپایي چارواکي هڅه کوي چې په سلګونو ځوانان شام ته له تلو څخه منع کړي، خو پوهه نه دي چې د دوی لارې څنګه ونیسي. ځینې لا هم د مراد بنشی علی په څېر کسانو ته د شک په سترګه ګوري او پر دې عقیده دي چې کېدای شي دا قسمه کسان پټ په پټه ځوانان سخت دریځۍ ته هڅوي. خو ځینې ځوانان چې د نوم نه څرګندولو په شرط یې له خبري اژانس سره خبرې کړې دي وایي مخکې هغوی غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره ملګري شي، خو مراد بنشی علی سره تر ملاقات وروستو د دوی ذهن په مکمله توګه بدل شوی او دوی پر دې پوه شوي چې وسلوال دوی د خپلو ناوړه ګټو لپاره کارول غواړي. همداراز یو کارپوه له خبري اژانس سره په خپلو خبرو کې وایي چې یوازې داعش ډله خپلې کیسې ځوانانو ته رسوي. نو زده په خبره ضروری ده چې دا قسمه پروپاګندو د مخنیوي لپاره د هغو کسانو رښتینی کیسې خلکو ته وړاندې کړل شي چې له وسلوالو ډلو جدا شوي او بیرته خپل عادي ژوند ته راغلي دي.
یو ناسا بدر شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایس سن نری دل بس داغا مڑی مرا دا وہ سمال تا دومرا پراتری چی
ہر اترہ کر بدرنگ زکر چی داغا مین لجوم دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکم دے ختمی گی دا دا سولی آواز دے آدمی تشدد آواز دے
من دا خیان جو میندی نور نگواری چی نور دا بیگنا زامنو تابوتون تا کینی طول تا خپل پلاو غوری چی نور ور بن کی
ور وقت پا وقت جاتی گی ضرورت دے خبر دے چی داغا ور سنگ مر شی
د سولی پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سولیز چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولی پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو واوري. فارن افیرز مجله کې یو لیکنه کې راغلی چې که افغان حکومت غواړي په خپل پوله باندې پوره کنټرول ولري نو له کابل بهر د سیمیزو چارواکو ته پوره واک اختیار ورکړي او له کابل دی واک وباسي. په دې اړه د دغې مقالې غټکی درته مجید بابر وایي.
فارن افیرز مجله کې لیکوال جارج ګیبرلز په خپل یو مقاله کې لیکي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ختمېدو څو کاله پس د دغه هیواد د کورنو چارو وزیر پاکستان سره په پوله د افغان خواته د یوې چیک پوستې د داسې حقیقت خبر شو چې د دغه هیواد د چارواکو سترګو غړولو لپاره کافي وو. حقیقت دا و چې په دغه پوستا څومره ځای پر دې شوي پوله ساتونکي سرتیري وو هغوی به هره ورځ ماښام د دندې ترسره کولو نه پس پاکستان خواته خپلو کورونو تتل. دغو پاکستانیانو به د دومره حساسی دندې ترسره کولو لپاره تنخواګانې د افغان حکومت اغېستې او هغه ځکه چې نو خو افغانستان د پوله ساتلو لپاره باقاعده سرتیری لري او نه یې په دغو سیمو کې واک شته. مقاله کې راغلی چې پاکستان سره په پوله زیاتره واک د ځایي جنگ سالارانو سره دی او هغوی په داسې حساسو ځایونو همیشه د خپلې خوښې کسان ساتي. خدا محال افغانستان یو پیاوړی پوله ساتونکی پولیس لري چې نړیواله ټولنه ورته مالی مرستې ورکوي او پرته له دې چې دغه پوله ساتونکی ښه استری شوي یونیفارم اچوي او ښه منظم دي خو د مقالې په خبره تر دا مهال د خپل هیواد پوله ساتلو لپاره تیار نه ښکاري. مقاله کې راغلی چې افغان چارواکو او په دغه هیواد کې میشته نړیوالو ځواکونو ځکه هم د دغه هیواد پولو ساتلو ته زیاته توجه نه ورکړې چې یو خو دغه سیمو کې ناکراری وه او بل دا چې ګاونډي هیوادونو لکه ایران او پاکستان به خپلو خواوو ته ډیر سخت امنیت ساتلو. لکه د بیلګې په توګه د ګاونډیتوب په نامه ایران خپلې پولې سره نږدې په تیرو څو کلونو کې د امنیتي پوستو په بیا رغونه او افغان پولو ساتونکو د تنخواګانو په مت کې په لکونو ډالره لګولې دي. لیکوال په خبره اوس وخت راغلی چې کابل دا ومني چې د دغه هیواد پولیس پولی نشي ساتلی او باید واک د مرکز نه وباسي او ځایي سیمه ییزو چارواکو ته وسپاري چې د دغه هیواد د پولو ساتلو د امنیت رښتونی لاره پیدا شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت شفقت حسین نوم یو تن ته چې په 2004 کال کې د یو کلن ماشوم د تښتولو او بیا د وژلو تور په بور دی د جون په 9 د پانسۍ سزا ورکولو حکم کړی دی. اوس رپورټونه داسې دي چې دغه سزا د 15 وار لپاره بیا ځنډېدلې ده. په پاکستان کې د ترهګرۍ په تور د پیژندل شوو کسانو د اعدامولو د پیل شوې لړۍ په اړه د بشري حقونو نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ یوه لیکنه کړې چې مهم ټکی هارون باچا درته وایي.
د هیومن رایټس واچ لیکنه وایي د 13 مارچ میاشتې پر 19 نیټه د شفقت حسین د اعدامولو د کراچۍ د یو عدالت امر وروسته له هغې وځنډول شو چې د پاکستان د داخله چارو وزارت د نوموړي د نیولو پر وخت د هغه د عمر په اړه پورته شویو پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې میاشتې مهلت وغوښت. د حسین وکیلان وایي هغه وخت چې دی ونیول شو عمر یې د 14 او 15 کلونو تر منځ و خو عدلي مقامات ادعا کوي چې د حسین د بندي کولو پر وخت هغه 23 کلن و. د حسین وکیلانو د دغه مسلې د حل لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه هم کړې وه چې د لیکنې تر مخه د اسلام آباد هایکورټ د مې پر 13 رد کړه. لیکنه کاږي د پاکستانی قانون لمخې د هغه هواد هغه وګړو ته چې عمرونه لا تل سکلونو کم وي او پر یو جرم تورن او پیجندل شي د مرګ سزا نشي ورکول کېدای. د پاکستان د سین صوبې پر امنیتي ځواکونو تور دی چې شفقت حسین یې ډېر بد شکنجه کړی او د یو وکلن ماشوم د وژنې جرم یې پرې منلی دی. لیکنه وایي په تېرو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې ټول ټال 109 مجرمان په دار وځړول شول. له هغو شاوخوا 3000 کسانو څخه چې د هیواد عدالتونو د مرګ په سزا محکوم کړي سلګونه یې انتظار باسي چې په راتلونکو اونیو کې اعدام کړل شي. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په تور د پیژندل شو کسانو په دار ځړولو لړۍ 13 دسمبر میاشت د پېښور پر یو سکول د طالبانو د خونړي برید په غبرګون کې پیل کړه. همداراز د ترهګرۍ له پېښو سره د تړاو په شک کې پر نیول شوو کسانو د مقدمو چلولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه هم جوړ کړل شول. یو بله موضوع چې د هیومن رایټس واچ په لیکنه کې یادونه شوې د پېښور پر ښوونځي د طالبانو له برید وروسته په پاکستان کې د هیواد د امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو ځورول کېدل دي. لیکنه وایي د پاکستان حکومت مکلف دی چې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکو پېښو ته د نړیوال قانون د معیارونو په پام کې نیولو سره ځواب ووایي. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د پاکستان حکومت بشري حقونو او نړیوال قانون ته د درناوي یو پالیسي مخته راوړي په هغه هیواد کې به د شفقت حسین په څیر ډیری خلک په دار وځړول شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د عدم تشدد مبارز ټولنیز او سیاسي شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی په نوم جوړ باچا خان تعلیمي مرکز یا باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د خبر پختونخوا د ځینو نورو ځینو ترڅنګ په بنو کې هم د وړیا تعلیم لپاره یو سکول لري. د سکول کې خوښه 1500 ماشومان زده کړې کوي چې اکثره د شمالي وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي کډوال دي. دغه سکول کې د تازه جوړ شوي ټورنمنټ او باچا خان تعلیمی مرکز د هلو زلو پاړه د عمر دراز وزیر دار رپورټ اور.
شمالی وزیرستان کډوالو زکونکو لپاره باچا خان ویډیا تعلیمی مرکز بنو کې 13 ورځ د خپل ترمنځي کرکټ ټورنمنټ فائنل لوبه د زرغونه عادی او د خلیفہ لطیف توریخی لوبډلو ترمنځ وشوه چې خلیفہ لطیف توریخی لوبډلې دغه فائنل لوبه په خپل نام کړه. دغه ټورنمنټ کې 100 ټیمونو برخه واخیسته چې د پښتنو د مختلفو اتلانو په نومونو نومول شوي ول لکه میرویس نیکه، خوشحال خان خټک، رشید علی دهکان، خلیفہ دین محمد بیٹانی او داسې نور. فائنل لوبې نامه د شمالي وزیرستان عثمانزای مشر ملک خان مرجان او د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی ویان محسن داوړ وویشل. په دې موقعه ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل
دا ډېره لویه د فخر خبره ده چونکه د بچا خان تاریخ داس تر شوی دی چې هغه تاریخ سٹارټ د ایجوکیشن نه دی جب د پکلی کلی سے وړو وړو سکولینا مدرسې کولاو کړی وي او زه فخر محسوس کوم چې په دا خورا شه په دا ملک شه داس خالق شته د چیف ایگزیکټیو د رنی کیم پروگرام راون کړه مو په خیال چې امیر دې پورا ډیر لوی د فخر خبره ده. نن د وزیرستان بچیون د کیم حالات سره مخمخ دي. 84320 بچیون تعلیم ته سنسر
د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی ویان محسن دا وړوای چې دوی هڅه کوي چې د باچا خان مرکز چلون کې سره اوګا په اوګا خپل مرسته شریکه کړي چې کډوال زکون کې یو مثبت بدلون د ځان سره یوسي.
د باچا خان په نوم د تعلیمي در په ټیم جوړ شو چې دا ایډی پیس روغلل او ایس قسم تعلیمي سہولیات د پوره نوي حکومت اعلان روغلو د کیمه مرګري چې دا کیمه تعلیمي درا سٹارټ کړه دې ته شکریا ادا کوم. اول خو چې دې دا تعلیمي درا جوړ کړه مې هم دا خو به ورستار ورسېدل په کومه طریقه سره دې د بچونه تربیات کو د خپل مشرونو د اقدار نه او د خپل مشرونو تاریخ نه دې دا خپل بچون خبروي نه دا ډېر غټه خبره ده. تقریبا هر
د باچا خان ویډیا تعلیمی مرکز مشر اسحاق وزیر وایي دوی د کډوالو زده کوونکو لپاره تیر کال نه دغه مرکز خلاص کړی او کمو چارواکو چې ورسره د مرستې ژمنې کړې هغه یې تر اوسه هم نه دی پوره کړی او دوی غواړي چې زده کوونکو ته زده کړې او عدم تشدد وښایي.
چې کله اذربایجان په وجه سره شمالي وزیرستان نه آی ډی پی ووتلو او د دې ایجوکیشن هیڅ علت تمه نه وه په دغه وخت کې میږه خدا شولې او د دې لپاره د فری ایجوکیشن سنټر سټارټ کوم. دوی کول میږه 691 د انټرمیډیټ اور کې تا باقی آئی بالکل می صرف ایجوکیشن باندې سوچ ورکړه
او دوری میرا د چوکیشن سرا سرا په کو کریکول اکټیویټیز باندې لکه په کرکټ باندې په فوټبال باندې خو سوچ ور کړای دی. فل حال می درې میاشته وشولې چا د ویری په مدد نه سره کړایو کمشنر واده کړی دی خو واده یې مستر اپی پیرا ششاوی نه دی.
یاد دیوی چې باچا خان وړیا تعلیمی مرکز تیر کال راهسه د شمالي وزیرستان متاثرین او زدهکوونکو لپاره وړیا زده کړې ورکوي او د دوی زده کړو سره سره د دوی فکری او جسمانی روزنې لپاره هم هلې ځلې کوي. چې دغه مهال یاد مرکز کې 1500 زدهکوونکي د شپږم نه تر 12 ټولګي پورې وړیا زده کړې ترلاسه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او سلام پښتونخوا غړی ده. د دې غړې په اخره کې به د نغمه په غږ کې وسندرو او په بل غړې کې بیا مرګ له تاسو سره.